په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شو جن کو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې به تاسو د خبرونو تر څنګ د مشال رادیو 219 پروګرامونه د مشال رادیوي مجله او سروي ووري خبرونه له احمد الله ووري
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومان لپاره جوړ سکولونو او استادانو د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو خلاف احتجاج پیل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ویلي ملي ګټو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه او د انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال په افغانستان کې د جنگي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کړي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د مهنت کشو ماشومان لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو پر ضد احتجاج پیل کړي. دغه سکولونه چې د پیښور ورکر ویلفیر بورډ لاندې کار کوي او په صوبه کې تر 5000 پورې استادان او نور کارکونکي لري. ځینې استادانو یې مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د ایوی پالیسۍ تر لاندې د دوی نوکریو د ختمولو پلان لري. دا استادان وای وړاندې دوی په ارزی توګه ګمارل شوی وو چې وروسته یې په پیښور های کورټ کې د نوکریو د مستقل کېدو مقدمه هم وګټله خو لا تر اوسه نه دي مستقل کړل شوی. دغه استادانو د پیښور پریس کلب او د پښتونخوا اسمبلی مخې ته تر احتجاج وروسته د حیات آباد د ورکرز ویلفیر بورډ دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړي خو تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر یې عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه نن دا خبر مخې ته راغلی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړه دا پریکړه یې د سازمان له یو لړ متره غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي. تمه وه چې د ګوښشوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اساق زیبا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو شپږ اویایمې عمومي غونډې ته وینا وکړي. طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته یو لیک هم استولی وو او ترې غوښتي وو چې په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. شاهین تازه له دې مسلې هرکلی کړی چې اساقزی بیګاله وینا تیر شوی. د روان کال د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان له شوې تحصیله د تختول شوو کسانو کورنیو پرون له ځلي انتظامیه نه د ایوې جرګې له لارې د خپلو تختول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې دغه کسانو معلومات وکړي. د خدیخیرو قبیلې د تختول شوو کسانو د کورنۍ یو مشر ملک کمال شاه مشال ویډیو ته وویل چې نامعلومه وسلوالو شپږ تنه تختولي وو چې دوه پکې خوشي شوي او د څلورو لا هم څه درک نشته.
ورا جرګې وخړې د ډي سي سره ډي پي او سره جي او سي سره هر زوی ته میژن نه ورسول میشته سړی رو نغلل د حکومت په یلا نو سي چې د دې میشته سړی به نیرا روشي.
دا لانه د معلومه چې دغه کسان چا تختولي خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې کوششونه یې روان دي چې زر تر زره دغه کسان بازیاب کړي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام او جرمانې سزا اورولې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په سلما تنویر نومې دغه میرمنې په 2013 زیږیز کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ تاڼه کې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړې ته یې د پانسي ورکولو او 50,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 زیږیز کال کې د یو شخصي سکول د پرنسپل په توګه په ماشومانو کې یو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د مذهب د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان دانو رسپانه د نوموړې د وکیل میا محمد رمضان لخوالی کی موکله یې مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل تر سره کول پر مهال د ذهني ناروغۍ ښکار وه. پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې محکمې تورن او کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي خو زیاتره وخت بیا لوړ عدالتونه دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بنده یې خوشي کوي. او د نړیوالې جنایي محکمې یا انټرنیشنل کریمینل کورټ څارنوال اعلان کړی چې په افغانستان کې د جنگي او بشریت ضد جرمونو په اړه د څېړنو د بیا پیل لپاره د بیړني واک غوښتنه کوي چې زیات پام به د طالبانو او له داعش ډلې سره تړاو لرونکو ځایي وسلوالو کړنو ته وي. څارنوال کریم خان د ستمبر پر 28 په یو بیان کې د علالت ججانو ته دغه خواست په افغانستان کې 13 میاشت د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو او د ورستیو پرمختګ تګونو پر رڼا کې کړي چې هغه اندېښنې هم څرګندوي چې ګنې په افغانستان کې خپلواکي پلټنې نشي کېدی. د جرمونو د نړیوال عدالت ججانو له کریم خانه د وړاندې نه د تیر کال په مارچ میاشت کې پخوانی څارنوالي ته هم د پلټنو اجازه ورکړې وه، خو د دغې لږ وروسته د پلټنې په کابل کې د اشرف غنی په مشرۍ د لرې کړل شوي حکومت په خواست ودرول شوې. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروګرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې لیوي پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه. د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شعرونه او د زما داغستان کتاب دیوي بلې برخي ژباړه درته وړاندې کوو. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګلالی اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونې د وی پښتني فلم جوړونکي وګما فیروز سره مرکه، د یو تازه مسافر شوی شاعر قدرت الله درمان شیرونه او د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې شپاړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې وګما فیروز د خیبر پښتونخوا د ستر ښار پېښور سره تعلق لري. له پېښور پوهنتون نه یې په اروا پوهنه یا سایکالوجي کې بیچلر سند ترلاسه کړی. نوموړي دستاویزي فلمونه جوړوي، د ښځو د حقونو د فعال او د خپلواکې خبریالې په توګه کار کوي. هغې په 2021 کال کې د مذهبي رواداري په اړه یو مستند لنډ فلم جوړ کړو چې جایزې ګټلې دي. د دې ترڅنګ هغه د پېښور میشتې ادارې د تورسرو صادر بنسټګر ده چې د ښځو په حقونو د تھیټر او آرټ له لارې کار کوي. هغې له انګلستان او سریلانکا څخه د تھیټر د هنر زده کړې هم کړي. پر دې سربېره امریکا او چین ته د ارواپوهنې په ډګر کې د زده کړو لپاره هم سفرونه کړي دي. وګما فیروز دا مهال د نجونو په زده کړو په یوې سندرې کار کوي. موخه دا ده چې د خلکو پام د تعلیم اهمیت ته وګرځوي. ما د مشال رډوي مجلې لپاره له اغلې وګمې فیروز سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم. وګما فیروز بیبی مننه چې زموږ بلنه مو منله او مشال رډوي مجلې سره خبرې کوي. درته وایي چې تاسو په کومه موضوع ډاکومنټري جوړ کړی و چې تاسو ته پر ایوارډ درکړل شو؟
ما ته چې په کوم دستاویزي فلم ایوارډ راکړل شو، دا غي موضوع مذهبي ازادي. او په هغه کې ما دا غوښتل چې زه وخایم چې څنګه د مختلفو مذهبونو خلک یو ځای کار کوي او هغه څنګه هغه ځای خکلی کوي، هغه خپل کار چې دی هغه ښایسته کوي، خپل عقیدې او شاته پاتې کړي دي. په دې کې هم د خیبر پښتونخوا د سوات علاقې یو ښځې ریښتونه کیسه ما خودلې ده چې هغه یو بیوټي سلون چلوي او د مختلفو مذهبونو ښځو ته کار روزګار ورکړی دی. هغه ډېر په مینه اوسیږي، هغه یو ځای هغه کاروبار کوي او ډېر خوشحاله اوسیږي. په هغه کې هغوی منستدان راولي چې دا مسلمانه ده، دا هندو ده، کریسچن ده یا عیسائی ده.
د ایوارډ نوم کراته واخلی او بیا راته دا ووایي چې دې ایوارډ ستاسو حوصلې څومره لوړې کړې؟
دا ایوارډ د انټرنیشنل ریلیجیس فریډم فلم کمپټیشن په نوم و. په دې کې د امریکا دوه ادارې چې یو امپاور ویمن میډیا او ریلیجیس فریډم اینڈ بزنس فاؤنډیشن په نوم، دا دوه ادارې هر کال دا مقابله کوي. او دې کې بل خوندوره خبره دا ده چې دا صرف د ښځو فلم میکرز لپاره وي. او دې کال چې دوی کله دا اناؤنس کو، نو هغه کې دوی دا ویل چې مونږ سټوریز ډاکیومنټریز هم په هغه ښځو باندې جوړ کړو کوم چې په خپل ټولنه کې د امن لپاره یا مذهبي هماهنګۍ لپاره کار کوي. نو دې ما ته ډېر خوند راکړو دې موضوع، ما غوښتل چې زه په دې باندې کار وکړم. خو بیا هم هغه خبره وه چې کله یو انټرنیشنل یا نړیوال کمپټیشن راځي، نو مونږ هغه باندې لګیری ګوزو کچې کوم وګورو. نو هلته د خلکو سره سهولتونه هم خوي، ایکسپیرینسز هم خوي، سکلز ور سره خوي. نو په دغه کې زه لږ شانته هغه سې ډاډمنه نه وم چې زه به مقام پکې وګټم، خو دا موضوع چې وه دا زما زړه ته ډېره نږدې وه. ما ویل چې زه په دې باندې کار وکړم. بیا دغه سټوري چې ما کله وکته چې یو ښځه د هغه یو سلون چلی، نو ما غوښتل چې زه دغه مخې ته راولم. کله چې بیا ما دا ایوارډ کې اولنی مقام وګټو، نو په دې سره ما ته ډېره حوصله ملاو شوه. او هغه داسې چې اول ما ته لګېدل چې کېدی شي د دې سټوري نه زیات به هغوی د دې کوالټي ته ګوري، خو داسې نه وه. هغه یو ماغه فوکس چې دی په سټوري باندې وو. ما ریکارډینګ یا کوم چې ګیجټس ورته وي یا کوم دې لپاره آلات استعمال کړي وو، هغه هغسې ښه نه وو. نو په دغه زه دومره ډاډمنه نه وم چې زه به په کې څه مقام وګټم. خو هغوی ما ته دا فیډ بیک راکړو چې دا سټوري چې وه دا ډېره ښه وه. نو زه وایم که یو څوک څه کول غواړي، هغه په کار نه ده چې دې سیزونو د وجې نه شاته پاتې شي. په کار ده چې هغې خپله کیسه چې ده، سټوري چې ده، هغه مخې ته په داسې طریقه باندې راولي چې دغه سیزونه په کې بیا څه مسله نه کوي یا چاته نه ښکاري چې خلک خیال هم هغه کیسې ته وي چې هغه په کې ښکاره شي او هغه په کې واضح وي.
وګما فیروز به اداره ته وایي چې د کلتور په چارو کې تاسو نور څه خدمتونه کړی دي؟
د میډیا یا ډاکومنټریز نه علاوه زه په تھیټر باندې هم کار کوم. او په تھیټر کې ما د یو کې د یو ادارې نه زده کړې کړې دي. تھیټر یو ډیر ښه ټول دی چې موږ پکې د خلکو سوچ بدلولی شو یا معاشره کې بدلون راوستی شو. نو زما کوشش دا وي چې زه په هغه ټولنه کې په هغه مسلو باندې کار وکړم، خصوصا د ښځو په مسلو باندې زه کار کوم چې هغه د خلکو پام ورته راوګرځوم. او د ښځو تعلیم شو یا داسې نورې ډېرې ستونزې دي چې هغه زموږ د کلچر یا کلتور یوه حصه جوړه شوې ده. دې سره زه ځوانان نور جنکۍ هلکان هم په دې باندې ټرین کوم. زه غواړم چې هغوی هم مخکې د آرټ مختلف قسمونه د بدلون دپاره استعمال کړي، لکه زموږ د پښتني ټولنې یوه هسټري پاتې شوې ده چې میوزیک، آرټ، تھیټرز وکیدل. خو اوس رو رو دا سیزونه ختمیږي. نو زه وایم چې همدغه موږ مخې ته راولو، ځکه چې د انسان نفسیات په داسې ټولز په ذریعه باندې چې دی هغه ډیر زر په اسانه موږ بدلولی شو. د دې نه علاوه په موسیقي باندې هم زه کار کوم چې موسیقي موږ څنګه د بدلون دپاره استعمالولی شو. نن سبا د ګلورین باچا سره چې د یو پښتون هنرمند دی، دغه سره د جینکو په تعلیم باندې یو سندرې باندې کار کوم او هغه به ډېره زر ریلیز شي. نو زه غواړم چې د آرټ همدغه شانته مختلفو فارمز باندې په خپله ټولنه کې چې کومې مسلې دي په هغې باندې کار وکړم.
پښتني مېرمنې د نړیوالو مېرمنو سره اوګه په اوګه د کار کولو ستاسو په خیال صلاحیت لري؟ یعنی که موقع ورکړل شي ځان ثابتولی شي؟
بالکل. پښتني ښځې د نور نړۍ د ښځو نه بدلې خو نه دي. یو شان مازغه لري، یو شان بدن لري، خو دوی دغه شان موقع نه ملاویږي. که نور نړۍ کې موږ وګورو، ښځه او سړی چې دی هغه د هغې ته یو شان موقع وي، هغه یو شان کار کوي. خو زمونږ په پښتنه معاشره کې موږ ګورو ښځه داسې رسمونو رواجونو تړلې ده چې هغه شانته د نورو ښځو سره یا د نړۍ نورو ښځو سره که موږ د هغې کمپیریزن کوو، نو هغه ښځې زمونږ ښځې چې دي بیا شاته پاتې دي، ځکه چې دوی ته هغسې موقع نه ملاویږي. او د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې ښځې ته دا ویلي شوي چې د خاندان ټول عزت چې دی هغه د ښځې سره تړلی دی. یو جینۍ چې هغه د ماشوموالي نه هغې ته ویلي شوي چې ته به هر قدم ږدې داسې به کې د عزت خیال ساته، که جاب کې د عزت خیال ساته، نو هغه چې ټول عمر په دې سوچ کې او په داسې عزت کې تړلی شوي وي، هغه بس بهر لاړه شي، هغې کې بس کانفیډنس راشي، هغه بس کار وکړي. بل زموږ پښتانه معاشره چې ده، هغه کله هم یو ښځه چې ده د یو مور یا د یو کار، مطلب چې کار کوي بهر، چې یو جاب کوي یا یو مور هم وي، په داسې دوه کریکټرز کې هغه نشي لیدلی. په دې هغه به ښځه به همیشه یا به د کور کار خوښوي یا به د بهر کار خوښوي. نو دغلته بیا هغه فیصله ګرانه شي. او نو بیا ښځې همیشه کور باندې پاتې شي، د کور کارونه کوي. او هغې ته همیشه دا ویل کیږي چې ښځې څومره په کور دننه وي، نو دا دې دپاره ښه ده. دا صرف که موږ وګورو نو زیاتره زموږ په پښتنه معاشره کې داسې دي. لکه که موږ دلته وګورو پاکستان کې بیا چې د نورو قومونو ښځې دي او هغوی ته موقع شته دی، هغوی بهر هم راځي، هغوی تعلیم هم حاصلوي، هغوی کارونه هم کوي. بیا که موږ افغانستان کې د نورو قومونو وګورو، تاجک، هزاره، هغه د پښتنو ښځو سره که موږ کمپیر کړو، هغوی د دوی نه ډېرې په مخکې تللي دي. د هغې وجه هم دا ده چې هغوی ته موقع ورکړی شوي، هغوی په داسې رسمونو رواجونو کې نه دي راګیرې شوي. بیا که موږ وګورو هغه پښتنې ښځې چې چا ته موقع ورکړی شوی دي، چا سره د خپل خاندان سپورټ وي، خصوصا په کار وي چې د پلار سپورټ وي، نو هغه ډېرې په مخکې تللي دي. که موږ تاریخ کې هم وګورو، سیاست کې وګورو، داسې پښتنې ښځې شته چې یو نوم یې ګټلی دی، د هغې په نړیواله کچه نوم دی. بیا که موږ د تعلیم په ډګر کې داسې نورو فیلډ کې وګورو، نو ټولو کې داسې پښتنې ښځې شته چې هغوی مخې ته راغلي دي، هغوی یو نوم جوړ کړی دی.
یوې پښتنې مېرمنې ته د نورو مېرمنو په اړه د فلم یا د ډاکومنټري جوړول په پاکستان کې یا په افغانستان کې ستاسو په خیال څومره ستونزمن کار دی؟
که پښتنو ښځو ته موږ وګورو، نو د ټولو ناولنې مسله خو دوی ته تعلیم ده چې تعلیم ته نه پرېږدي. بیا هغه ښځې، هغه جنکۍ چې د تعلیم اجازت ورکړی شي، نو هغه چې کله غواړي چې یو فیلډ ته لاړه شي د خپلې خوښې، هغه نه شي تللی، ځکه چې همیشه به دوی دپاره د کور مشر چې هغه سړی وي، دوی دپاره به هغه فیلډ خوښي، نو هله دوی ته اجازت ملاویږي. او د یو کور مشر کله هم دا نه غواړي چې هغه جینۍ یا ښځه د داسې فیلډ ته لاړه شي چې چېرته سړی ډیر کار کوي. نو فلم میکینګ او جرنلیزم دا خو دلته د سړو فیلډ دوی ته ویلی کیږي، ځکه چې په دې کې ښځې چې دي 15% نه هم کمې دي. نو بیا داسې سیستم د پښتنو ښځو راتګ چې وي، هغه ډېر ستونزمن وي او په دې کې ډېرې ستونزې وي دوی ته، ځکه چې په دې کې هماغه خبره راشي چې ښځه به د یو کیسې دپاره، یو سټوري دپاره به هغه تګ به کوي، هغه به ګرځي، هغه به خلکو سره خبرې کوي، هغه به ملاویږي. بیا دې کې وخت مسله راشي، د سیکیورټي مسله راشي، مطلب یو ځای ته که یو ښار نه بل ښار ته ځي، نو هغه هم د هغې لپاره مسله ده، هغې ته هغه شان اجازت نه ملاویږي، یا د معاشرې ورته هغه شان ته اپروچ نه دی، د یو ښې ښځې په نظر ورته نه ګوري. نو که موږ د نورو نړۍ خلکو ته وګورو، هلته دا مسلې نشته، هلته ښځه او سړی یو شان کار کولی شي. دلته بیا چې بله دی کې دا مسله راشي چې یو ښځه کله د بلې ښځې په مسله باندې کار کوي، نو د کیمرې مخې ته کیسه راوړل دا د ټولو نه غټه خبره وي. ما ته خپل هم دا مسلې ډېرې راځي، اوس هم چې ما په دې کومه کیسه باندې کار کوو، نو دا ټوله هم په ښځو باندې وه، او هغوی نه غوښتل چې د کیمرې مخې ته کیسه وکړي. نو دغه ټولې مسلې راځي چې اول خو د خپل ځان مسله وي، چې هغې دپاره مونږ هغه کړاوونه او دغه وکړو، نو بیا چې کله مونږ په چا باندې کیسې جوړو، نو یا د چا نه انټرویو اخیستل وي، دغه د ټولو نه غټه مسله شي. او په دغه ځای کې بیا مونږ ماتې وخورو، ځکه چې د بل چا کیسه مونږ هغه شان ته نشو ښودلی تر څو هغوی په خپله خوله نه کړي. بیا د هغوی د کور د سړو نه اجازت غوښتل هغه یو بل چیلنج وي. نو ځکه په دې فیلډ کې زما په خیال دی چې پښتنې ښځې نشته، دی ډېرې کمې دي. اوس ورو ورو ټرینډ بدلیږي، دور بدلیږي، اوس کمې اوسنۍ جینکۍ چې دي هغې تعلیم ته راځي، هغې نور ځان لپاره مقابله کوي، د کور والا سره خبره کوي، نو ورو ورو ښه کېږي، خو اوس هم د نش په حساب دي.
وږمه فیروز، مننه خو دم راته وایي چې وړاندې سر مانونه لرې، څه هیلې لرې، څه ارزوګانې لرې، څه کول غواړې؟
زه غواړم چې خپل تنظیم د تور سرو صادر نه یو داسې میډیا اداره جوړه کړم چې هغه پښتنې ښځې کومې چې میډیا ته یا فلم میکینګ ته راتلل غواړي، دوی ته دغه هنر وښایي. او ارمان مې دا دی چې پښتنې ښځې تعلیم یافته شي، د دوی په لار کې څوک خنډ جوړ نه شي، او د نړۍ نورو ښځو په شان خپل ژوند په خپله خوښه تیر کړي، خپل واک په خپله واخلي.
فلم جوړونکي وګما فیروز و چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې وروستۍ تحولاتو ګڼ شمېر لیکوالان او شاعران هم اړ کړل چې خپل ټاټوبه پرېږدي او په نورو هیوادونو کې یو نوی خو نسبتا خوندي ژوند پیل کړي. د خوست قدرت الله درمان هم د دغو مسافرو شاعرانو په فهرست کې شامل دی. موږ د خبرونې په دې برخه کې د هغوی یو تازه لیکل شوی شعر تاسو ته وړاندې کوو. ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم. ڈکی سترگی پریشان پا چوک ولاڑیم، پا خدای سپارم جانان پا چوک ولاڑیم. هر یو تلون کی لاروی تا حیران گورم، هر یو تلون کی لاروی تا حیران گورم، لکه نوی ټکسی وان پا چوک ولاڑیم. خطر کومی با تداسی بے پروائے، خا ترکو میں با تدا سے بے پروائے، خطر سو با دے ہجران پا چوک ولاڑیم. چر تا لارشم چا تا ورشم سنگا ورشم، چر تا لارشم چا تا ورشم سنگا ورشم، نا پوہیگم حق حیران پا چوک ولاڑیم. چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن، چار چاپیر می ارمانونا پدار زوڑن، زد داس یو زندان پا چوک ولاڑیم. تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا، تنهایی دا لخپل زان نمی غیق تاو دا، زان توایم خدای پامان پا چوک ولاڑیم. که سودا می ده وطن کړه سر ده وخرم، که سودا می ده وطن کړه سر ده وخرم، ده زمیر و ده وجدان پا چوک ولاریم. دکی سترگی پریشان پا چوک ولاریم، خدای سپارم جانان پا چوک ولاریم. هر یو تون کی لاروی تا حیران گورم، لکنوی ټکسیوان پا چوک ولاریم. دا شعر چې ما درته ولوست قدرت الله درمانو، د خپرونې په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوم. دا کتاب تر پښتو وړاندې ګڼو نړیوالو ژبو ته ترجمه شوی دی، نو تاسو د زما داغستان یو بله برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نن سبا یو نوی فیشن دود شوی، د سوال نامو یا د پختن پانو فیشن. ما ته نشي یاد چې تر اوسه به مې څومره پختن پاڼې ځواب کړي وي، خو دومره راته یاد دی چې په دغو نظر پختنو کې په یوه کې هم د وطن سره د مینې کومه پختنه نه وه شامله. خو د دې معنا دا نه ده چې په عمومي توګه د وطن سره مینه نه تر سترګو کېږي. بیا یوه خبره بله هم ده، واغه دا چې د کومې پوښتنې په ځواب کې یوازې دا خبره لیکل کافي نه ده چې تاسو د شوروي اتحاد سره څومره مینه لرئ، بلکې دا هم اړینه ده چې دا خبره په عمل کې ثابته هم کړل شي. یوازې دا اعلان کول کافي نه دی چې تاسو د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند غړي یاستئ، بلکې تاسو مجبور یې هغه ټول خدمتونه او مسؤلیتونه هم ادا کړئ چې د ګوند پر یو غړي لازم وي. کله تاسې پوښتنه وشي چې مورنۍ ژبه مو کومه یوه ده، نو په ځواب کې یوازې دا لیکل کافي نه دی چې آوار، بلکې دا پر تاسو فرض هم جوړیږي چې له دغې ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې په شان مینه وکړئ. په تاسو کې باید دومره زړورتیا وي چې د خپلواکۍ سره سره د دې ژبې سره هم وفا وکړئ. زما میلمنو، تاسو چې له هرې سیمې نه راغلي یاستئ، زه درته هرکلی وایم. تاسو د ورونو او خوندو په سیر زما څنګ ته راشئ. زه ستاسو په شان ستاسو د سندرو هم هرکلی کوم. زما په زړه کې تاسو ټولو لپاره جلا جلا خونه موجوده ده. پخوا چې به یو غرنی سړی د کمبل قام کومنجلې پر اس پره هنزه ته راوسته، نو یو قیامت به جوړ شو. د کلي مشرانو به دا غزوان دغه خطا هیڅ کله نه معاف کوله. خو په اوس وختونو کې ځوانان او زاړه دي ته د معمول د یوې پیښې په نظر ګوري. اوس که د هر بل قام جنۍ د اوار ځوان سره واده کوي، نو دا د ذلت نه ډکه خبره نه ګڼل کیږي. اوس زموږ سیمه کې یوازې هغه واده ښه نه ګڼل کیږي چې د مینې په بنیاد نه وي ترسره شوی. په باور سره ویلی شو چې ګلونه څومره رنګارنګ وي، نو ګلدسته به هماغومره ښایسته ښکاري. په آسمان کې چې د ستورو شمیر څومره زیات وي، نو د آسمان لمن به ورسره همدومره روښانه او ښایسته ښکاریږي. د بوډۍ ټال ځکه ښایسته ښکاري چې د مځکې ټول رنګونه پکې نغښتي وي. ما په افریقا کې یو ناشنا ګل ولیده. د ګل هر پاڼه د رنګ او وږمې له پلوه نګا وه، او هر یو خپل نوم هم درلودلو. که په لنډه توګه درته ووایم، نو په هر خاخ کې مې د ګلونو یوه ګلدسته ولیدله. فرق بس هم دومره و چې په ګلدسته کې بیلابیل ګلان یو ځای کړل شوي وي، خو دلته ټول ښایستونه په یوه ګل کې راټول وو. ما غوښتل په اوار ژبه کې لیکل شوی زما دا کتاب دې هم د هغه افریقایي ګلاب په شان وي چې هر چاته پکې د خپلو ارزوګانو او هیلو جلوه ښکاره شي، هر سړی پکې د خپلې خوښې توکي ترلاسه کړي. نو ځکه زه ټول هغه شیان ځان ته مخې ته ږدم چې د یو کتاب د بشپړولو لپاره اړین وي. د کوباچی د ماهر کاریګر په شان مې هغه ټول شیان مخې ته ایښي چې ضرورت یې پېښېدل شي. داغه سره په څنګ کې د سرو سپینو او چینی اوزار برمی او سټک پراته وي. لما سره د خلکو خاکی کردارونه، د خپلو سندرو زمزمی، تاریخ، انصاف او د محبت شور شته. زما د وطن قدرتی منظرې دي، د ابا یادونه دي، او زما د قام ماضی او مستقبل دي. دا ټول شیان ما ته د سرو زرو د خښتو په شان دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا زما لاسونه هم دومره هنرمند دي او کنه؟ آیا د دې کار د سرته رسولو لپاره هغه صلاحیتونه او هنرونه کافي دي چې زه لرم؟ په اخره کې زه داسې کومه طریقه خپله کړم چې خپلې سندرې د لړزیدونکو مرغیو په شان ستا په لاسو کې خوشې کړم، او هغه سندرې بغیر له طلب او خبرولو هماسې ستا زړه ته ننوځي لکه مینه چې د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. زما سترګې یو وارې بیا هغه ټول سیزونه له نظره تیروي چې زما پر میز پراته. خلک وای د کوم آس ازغلون کی سره چې آس نه وینو، الله دې وکړي چې لاغه سره د خپل خزه به وفای وکړي. خلک دا هم وای چې الله دې وکړي د هغه کس سره هم خپل خزه به وفای وکړي چې نه ور سره د آس لپاره زینوي او نه هم قمچینه. خلک دا هم وای چې باس ته د وخو او خرته د وخو ورکولو حسام مکوي. خلک خو دا هم وای چې که د کور بنیادونه مضبوط نه وي، نو خیسته نه خیسته کور هم نسکورېدل شي. او داسې هم ویل کیږي چې یوې چرګې خوب ولید چې له هغې باز جوړ شوی. هغې له کمره ټوپ کړ او ځان له وزرې ماتې کړې. یوې نالې خوب ولید چې یو زبردست سیند ترې جوړ شوی. هغې خپلې اوبه په بیدیا ور خوشې کړې او د سترګو په رپ کې وچا شو. نور بیا
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو پاس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو اوس سروې پروګرام درته اورو. د دیونه په خبرونه کې زموږ همکاري ملیحه امیرزاده لیوی افغان شاعرې سلګۍ غزل سره د هغې پر ژوند او هنر خبرې کړې دي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې خبرونه کې مزملي امیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان نه سلګۍ غزل میلمنه ده. سلګۍ غزل یو لیکواله او شاعره ده. نن په خبرونه کې دا وی د ادبي هلو زلو ترڅنګ دا وی په ژوند خبرې کوو. سلګۍ را سره دا وخت ملګری شوې دا ورته په خبرونه کې ستړي مشي وایو. سلامونه سلګۍ جانې.
سلامونه مليحه خوږې تا ته بیا د مشال رادیو ټولو اوریدونکو وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ وسی.
ډېر مننه. بس مونږ ټول خوشاله یو. اوریدونکو به هم تاسو اوري هغوی هم خوشاله به وي چې تاسو غږ اوري. غږ هم ډېر ښایسته دی ماشاءالله. نو مونږ
مننه ژوندی
لیواله یو چې دا نیم ساعت خپرونه ډېر په خوند تېره شي. سلګۍ جانې نو بس دا مونږ تاسو ته ځانګړې کړې ده دا خپرونه. دا راته ووایه اوریدونکو به اوریدل غواړي چې سلګۍ غزل څوک ده او د کوم ځای سره تعلق ساتي.
زخه افغانستان سره تعلق لرم. د افغانستان د لغمان ولایت څخه یم.
ښه. نو سلګۍ جانې ستاسو څه تعلیم کړی دی او کو کړم دی؟ نو چرته مون په لغمان کې کړی.
تعلیم مې کړی تر لسم سن پورې د لغمان مرکز مختلم ښار کې د سیمه سره کې.
ښه ښه. او تپوس په کول غواړو لسم سن پورې تاسو سبق ویلې مخکې د سبق اراده نه و او که څنګه؟
والا اراده خو ځینې ستونزې و چې د هغې ودې نه تعلیم نه پاتې شوم.
ښه. نو ستونزې یادونه کول غواړي چې څه ستونزې وې؟ آیا ستاسو د کورنۍ له خوا څه مسلې وې؟ ستاسو ته اجازت نه و او کنه څه نورې مسلې وې؟
د کورنۍ له خوا اجازه نه وه چې د نور تعلیم پر مخ ویسم.
ښه ښه. نو دغه وجه ده چې تاسو وایئ تاسو لسم پورې تعلیم وکړو. ښه. دې ته به راشو لکه دې باندې به هم تپوس کوو چې بیا په افغانستان کې په تېره په لغمان ولایت کې د جینکو لپاره انجونو لپاره د تعلیم شرایط څنګه دي؟ په دې به غږېږو. خو لکه تپوس به دا وکړمه چې بیا تاسو شاعرۍ ته لیکوالۍ ته کله مخه وکړه؟ آیا تاسو سبق ونه ویل شو مخکې نو زه کوم دې طرف ته وکړه؟ دا د ماشوموالي نه شوق و او تاسو کې استعداد و چې تاسو قلم راواخلئ په کاغذ خپل خیالات او احساسات
والا شعر شاعری هم له ماشومتوبه خوښېده. خو بیا خوشبختانه ویم که بدبختانه ویم، هغه وخت چې زه مکتب کې ومه تعلیم مې کوو په هغه وخت کې مې شاعري نه کوو. خو له ماشومتوبه مې ډېره شاعري خوښېده.
ښه. ماشومتوب نه تاسو خوښېده؟ نو بیا هغې کیسه څه مسله خو نه وه؟ لکه ستاسو شاعري تاسو کورنۍ ته خو په دې څه اعتراض نشته چې تاسو کوئ شاعري؟
والا زما شاعري خو یوه پټه شاعري ده چې په دې کورنۍ مې نه پوهېږي. تر اوسه خو داسې ښکاره نه ده کورنۍ ته چې په اعتراض کوي.
صحیح. مطلب تاسو نه ده سرګنده کړې؟ تاسو داسې
نه نه نه.
نو کور کې داسې څوک نشته چې تاسو فکر وکړئ چې زه کېدی شي چې زه دا خپل څو شعرونه وښایم نو زما ملاتړ وکړي او که نه؟ بېخي څه امکان نشته.
والا په کومه کورنۍ کې چې زه نړۍ ته راغلی یم هغوی د شعر و شاعري سره داسې علاقه مینه چندان نه لري، نه خوښوي.
ښه. هغوی نه خوښوي. ستاسو څنګه علاقه پیدا شوه؟ تاسو کتابونه لوستل که تاسو خوا او شا کې داسې څه خلک و؟ تاسو خو وایئ چې ستاسو ادبي کورنۍ نه وه، خو ستاسو څنګه دې طرف ته شوق پیدا شو؟
والله زما خو خوښي ده بیا چا جلا فکر جلا خوی ځانګړې خصوصیات ځان ته لري.
نو څوک داسې خاص شاعر چې تاسو ترې الهام اخلی او هغوی مې اورېدلي وي او تاسو ترې متاثره شوي یې، داسې څه شاعران شته؟
والا شاعران خو چې زه شاعري اورم خاصې ډېر دي چې دی شعرونه مطالعه کوم، خو بیا ما سره چې داسې په شاعري کې مرسته وکړي تر اوسه خو داسې څوک نشته.
ښه، ستاسو لکه داسې استاد ستاسو نشته چې راهنمایي وکړي یا څه؟
نه نه نه، تر اوسه نشته.
ها نو سلګی جانې دا راته وایې، څو کاله وشو چې تاسو شاعري کوې او پټه شاعري کوې، څومره موده وشوه؟
زما د شاعري نه تقریبا دوه نیمه کاله کېږي چې شاعري کوم، شعر او شاعري په برخه کې کار کوم.
ها، دوه نیم کاله کېږي. او کله داسې سوچ کړی دی چې کله ستاسو کتاب چاپ شي یا څه مجموعه م راوځي؟
سوچ مې خو کړی ده، خو له دې وایمه چې زما شاعري یوه پټه شاعري ده، خو تر اوسه داسې تصمیم نه لرم چې کتاب مې چاپ شي، خو بیا ځینې اورېدونکي وایي باید کتاب دې چاپ شي.
ها، او لکه ستاسو چې کوم پیژني خلک هم د سلګي غزل په نوم پیژني کنه، نو چې کله ستاسو شاعري خلکو ته رسیږي څنګه احساسوې؟ لکه یو طرف ته خو ستاسو کورنۍ نه ده خبر، خو چې ستاسو د شاعرۍ په اړه تاسو ته رد عمل ملاویږي، څنګه احساسوې او بیا خلک څه وایي؟
پله کوم شاعري چې خپل شاعري چې فیسبوک پاڼه کې په شعر کومه یا پوسټ کومه، خو خلک ډېر تشویقوي. یا له کومه نګانه چې زه فکر کومه چې کورنۍ مې خبر نه دي، خو بیا هم ژوند انسان باید بریا ته هڅوي کې کوشش کوم چې تر دې ډېره وخته پورې شاعري مې پټه ونه ساتم، باید کورنۍ سره دا موضوع شریکه کړم چې باید شاعري مې ټولو ته ورسوي.
او نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی کنه، خلک دغه ویبپاڼې استعمالوي، سوشل میډیا چې کومه ده دغه ټولنیزه شبکه استعمالوي، نو تاسو فکر کوئ چې دغه فیسبوک پاڼې تاسو ذکر وکړو ستاسو ته ډیره ګټه رسولې ده، بیا تاسو څنګه استعمالوي او ستاسو خو پکې څه حوصله شکنی کله نه ده شوې، یادې لازاري خو نه ده شوې، ځکه سوشل میډیا ډیره په ډاګه ده کنه، هر څه وایي خلک پکې، نو تاسو استفاده ترې اخلي نو څه ګڼې؟ لکه دا مثبت شی دی چې تاسو ته فائدہ حاصلوي او کنه؟
والا په افغانستان کې څه خبره ده چې مثلا یو ګلې یا باندې کار وکړي یا شاعري وکړي، لاغې نه چې مثبت فکر وکړي، خو منفي فکر په افغانستان کې خلک ډېر کوي، له دې نه چې وخصدوي مثبت ځواب ورکړي په کمنټ کې منفي ځوابونه ډېر وینو. دا خبرې ډېر له پخوا نه دي، یو صرف زنه ډېر شاعران دي خبرو سره لاس او ګریوان دي.
نو کله بیا تاسو څه وایې داسې چې څوک درته منفي څه خبره کوکي، نو بیا ستاسو جواب یا رد عمل ورته منفي کنه تاسو وایې چې زه پرېږې ته وبس کوي دی؟
نه، خو زه که چېرته منفي ځواب وي، خو بیا ورته په ځواب کښې زه بېرته کمنټ کښې ورته ځواب وي لیکم، باید انسان ما ته ونه مني ژوند کښې.
تاسو وایئ چې په کار ده خپل جواب ورکړی شي. نو سلګی جانې، لکه تپوس مې کوو، مخکې ما یادونه وکړه چې په تاسو وایئ چې تاسو تعلیم جاری ونه ساتل شو، بیا په لغمان کې څنګه قسمه ولایت دی؟ لکال ته جینکو ته داسې سهولتونه شته بیا د تعلیم لپاره؟ لکه یوازې ستاسو کورنۍ وه چې نه پرېښودی، کو نه عمومي توګه باندې داسې ده چې ډېر تعلیم پکې نشته، نو تاسو څه فکر کوئ؟
په لغمان ولایت کښې که ووایم ډېره روشن فکره خلک دي، خو بیا ځینې بد وړي ځینې ښه وایي، له دې امله ځینې خلک پرېږدي خپل لورګانې، ځینې نه پرېږدي، مختلف قسم خلک پکښې ژوند کوي. ټولو ته باید یو نظر باندې ونه ګوري، شته نو تعلیم ته توجه کوي او ځینې نه کوي.
او بیا سکولونه مکتبونه بیا شته د نجونو جدا جدا لکه په شمېر یې شته داسې؟
اوس ډېر مکتبونه دي انشاءالله، په دې اوسنۍ شرایطو خو ډېر پرمختګ کړی لغمان.
ښه، تاسو وایئ چې شرایط شته دی او موقعیم شته چې جنکی سبکونه اوایي، خو بیا تاسو وایئ چې ځینې کورنۍ داسې شته چې جنکی پکې سبق ویلو ته نه پرېښودل کېږي. نو ډېره مننه سلګیا جانې، دا اورېدونکو ته به یادګیرنه ورکو. دا د سروې خپرونه ده اورېدونکو، د سلګیا جانې ادبي ژوند او هلو ځلو ته مونږ په دغه خپرونه کې کتنه کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، په وروستۍ برخه کې به د دوی سره خبرې جاری ساتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږی. مونږ سره نن په پروګرام کې له افغانستان نه سلګې غزل میلمنه ده چې یوه شاعره ده، او مخکې دوی ویل چې دوی د لغمان ولایت سره تعلق ساتي او دوی شاعري کوي، خو شاعري د کورنۍ مخامخ کړې نه ده، لا څرګند نه ده، نو پټه شاعري کوي. سلګې دې برخه کې بدنه تپوس کو، ستاسو شاعري چې دا پای کې زیاتره دسا کاسی کی زیاتره شیرونه په سب باندې دي.
زما ما خو شاعری په مختلفو برخو کې کړې، خو زیاتره زما په شاعری کې کېده جانان باندې ډیر ده. نو
ها، لکه د انساني ژوند او جانان. ها، نو د څه شیرونه شته چې تاسو مونږ سره شریکول شي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي؟
او ولې نه، غزل میرا چې وای ما تاسو ته
ارشاد.
عشق لویا مرتبه ده زه پوهیږم، د مئین د زړه کعبه ده زه پوهیږم. یاره ستا په نرګسي سترګو کتاب کې، یاره ستا په نرګسي سترګو کتاب کې خوندوره کلمه ده زه پوهیږم. یو چا دغسې په غوږ کې راته وویل، یو چا دغسې په غوږ کې راته وویل چې نه خیال دې سره لمبه ده زه پوهیږم. ساکی بیا ډک جامونو سره وایي، دا ژوند ښکلې فلسفه ده زه پوهیږم. یسلګۍ څوک چې د مینې نه خوند اخلي، تصور کې آینه ده زه پوهیږم.
ډېر ښایسته شعرونه وو ماشاءالله. تپوس به وکم، انساني رښتې لکه په دې کې ښکاري کنه ستاسو دې شعرونو کې، ولې مهمې دي انساني رښتې؟ او بیا لکه تاسو جانان یاد کو، دا عشق خبره موکړه، نو دا عشق یوازې بیا د جانان پورې محدود دي کنه د نورو رښتو هم تاسو دغه سې څرګندوي په خپل شاعري کې؟
والا دا شاعري خو باید هر شاعر مختلفه شاعري وکړي، صرف جانان په شاعري کې یاد نه کیږي. د ټولنې په هر برخه کې باید شاعري باندې کار وکړي، خو بیا هغه د شاعر انداز ده، د شاعر خوښه ده چې کومه برخه کې ډېر مهارت لري، په کومه برخه کې ښه شعرونه لیکلی شي په هغه برخه کې کار وکړي. مثلا ځینې دي چې میخاني شعرونه لیکي، په هغه کې مشکل ورته دونه نه وي، په اسانۍ توګه خپل خیال راحت ځان ورسره احساسوي، په هغه برخه کې کار کوي. خو زما ته بیا اسانه چې ښکاري زما له نظره، چې زما ورسره ډېره مینه ده، خو د مینې او د جانان دغه په برخه کې مې شاعري ډېره کړې.
ښه، د مینې او جانان مطلب دا ده چې انساني احساسات، انساني رښتې، په دې باندې تاسو زیات فوکس ته توجه ده. سلګې جانې دا راته وایې، بیا ستاسو زیات برخه شاعري چې ده، نو نظم دی که غزل دی که نثر دی، څه باندې ستاسو توجه ده؟
زما ډېره توجه ده غزل ته، ډېره توجه ده، ډېره کار مې د غزل په برخه کې کړی، د نظم او د نثر په برخه کې مې دومره کار نه ده کړی.
او بیا لکه نظم ستوي، غزل ستوي او نثر ستوي، دې کې څنګه فرق کېدی شي؟
والله دا هم مثلا نظم چلا بېلګه لري ځان ته، غزل چې دا لري، نثر چې دا لري. خو بیا ډېر بااستعداده شاعران هم په دې برخه کې لرو، ورته په دې برخه کې ډېر توجه کړی، ډېر کار کړی. خو هر شاعر خپل توان ته ګوري، خپل زور ته ګوري، استقامت ته ګوري، په هغه برخه کې کار کوي. ما خپل ما چې لیکنه کړې شاعري مې کړې، ډېره د غزل په برخه کې مې کړې، غزل مې ډېره خوښېږي.
ستاسو غزل خوښېږي. تاسو وویلې چې له کلام څخه کتاب نه دی چاپ شوی، کنه په دې برخه کې هم څه هلې ځلې شته دی؟ لکه غواړې لکه کار مې پیل کړی دی که نه؟ ستاسو په پام کې دا داسې
په پام کې لرم، شاید په راتلونکي کې تصمیم لرم چې کتاب مې بازار ته ووري د مینوالو لاس ته.
ښه، نو بیا هغې کې څومره لکه څه ستونزې او مشکلات لرې؟ لکه ستاسو په شاعرۍ کې یا عام ژوند کې څه مشکلات دي ستاسو ادبي برخه کې که د هغې تاسو ذکر وکړي؟
والا هر شاعر خو نجلۍ کاله کې باید شعرونه داسې نه ده چې تصادفاً بازار ته وباسي، کتاب چاپ کړي، چا خوښ شي د چا خوښ نه شي، باید ښکاره کتنه پرې وشي، وګوري، لولو شاعران ته وښایي، بعد له هغې کتاب چاپ شي. زم کوشش کوم تر یو خره چې خپل شاعري چا ته وښایم، بعد له هغه بیا پرېکړه کوم چې چاپ یې کړم.
خو تاسو وایئ چې ستاسو لا فلحال څه استاد نشته، که نه چې ستاسو راهنمایي وکړي یا ستاسو کتنه وکړي شعرونه؟
خو تروسه زه خو استاد نه لرم، خو که د چا ته چې کوم کتاب وړاندې کوم باید هغه باندې خو ښکاره کتنه باید څوک وکړي. نو چې ونکړي خو بیا هر څوک مکمل خو نه کېږي، که نه ځینې ستونزې هر شاعر مشکلات لري. بیا زما مشکل دا ده چې زه دري زبانه یم، فارسي زبانه یم، پښتو ژبه شاعري کوم، که نه؟
صحیح. نو فارسی ژبه او بیا هم په پښتو کې کوي، ماشاءالله، دا هم ښه خبره ده. نو څه مشکل خو درته په دې برخه کې نه چې تاسو پښتو کې شاعري کوئ؟
نه، ما ته مشکل نشته، خو که څه زه دري زبانه یم، فارسیوان یم، خو خوښېږي مې پښتو سره، مې ډېره مینه ده.
ډېر ښه، ډېر ښه. او بیا لکه تاسو ګڼئ لکه ادبي ناستې ستاسو په سیمه کې شته دی او کوي، نو د هغې څه ګټې رسېږي یو شاعر ته؟ او که نم وي، بیا تاسو د محدودیتونو ذکر وکړو چې بیا په تېره جینکۍ چې دي په ټولنه کې هغوی ادبي ناستو ته داسې نه شي تللی، نو بیا ستاسو څه موقع په لاس ترغلې ده او کولی شئ چې ادبي ناستو کې برخمنه شئ، د هغې نه استفاده حاصله کړئ؟
والا په دې برخه خبرې وکړم، ادبي برخه کې خو انشاءالله په افغانستان کې ډېرې کېږي، په راتلونکي کې امید لرو چې دغه برخه ادامه ولري. خو ما داسې ادبي څه ته تللی نه یم چې زه په کښې خپل شعر ووایم یا غزل ووایم او د چا حضور کړو. میډیا سره مې داسې شریک کړی، خلک ډېر خوښ کړي.
ښه، میډیا سره تاسو شریک کړی او تاسو وایئ چې ښه رد عمل راغلی. سلګی جانې، د شعرونو په اړه خبرې کوو، ادبي ناستې په دې باندې خبرې کوو، ستاسو څه فکر کوئ معیاري شعر څه ته وي؟ یو ښه شعرونه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې په کار ده د کتاب چاپېدو نه مخکې یو غټ شاعر یا لیکوال چې دی هغه کتنه وکړي، که نه، شعرونه ته؟ نو تاسو څه وایئ معیاري شعر څنګه کېدی شي؟
معیاري شعر زما له نظره هغه شعر ده چې قافیه، ردیف، سېلاب، دغه شعرونه برابرې د طرز ویلو. مثلا شاعر چې یو شعر لیکي، لومړی په هغه کوم لغت جملې چې استعمالوي ځان پوه کړي، بیا هغه ولیکي. چې یو څه باندې شاعر خپله پوه نه شي، نو ټولنې ته څه وړاندې کړي، که نه؟ باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي، ردیف، قافیه، دا که برابرې نور مشکل نشته.
او تاسو بیا ګڼئ لکه د شاعرۍ له لارې یوه ټولنه مثبت طرف ته راوستی شي، تاسو وایئ که نه ټولنې ته به څه وړاندې کېدی شي که کافیه، ردیف او ستاسو شعرونه معیاري نه وي؟ نو بیا ټولنه ترې څنګه سبق حاصلولی شي د شاعرۍ له لارې؟ شاعري څه ورکوي ټولنې ته؟
والا شاعري داسې شی ده چې د انسان ذهن آراموي، که زړه خفه وي خوشحاله وي. زه خپله شخصاً چې شعر لیکم، مثلا کومه خفګان کې اوسمه، پریشانه اوسمه، بیا شعر ولیکم، په هغه حالت کې ځان ډېره خوشحاله احساسوم، پسې فکر کوم چې ټوله دنیا ده را سره.
صحیح تاسو آرام احساسوي او د شاعري لپاره چې تاسو کله شعر لیکئ یو خاص وخت یو کنه دا یو الهامي بس کوم وخت هم راتلی چې نو بیا تاسو هر وخت ځان سره کاغذ قلم ساتئ تیار
والا شاعري خو داسې ده لکه یو الهام و نه داسې ټیم نه لري چې ورته وایي چې والا دغه ساعت کې ته یو شعر لیکم نه کېږي مثلا یو بیت چې یو دغه کې د حافظې ته راغی ذهن ته راغی چې دې ولیکي ولیکي الهام نه که دې ونه لیکه چې له لاسه دې لاړ ځي
نو بیا تاسو ځان سره هر وخت کاغذ قلم ساتلي شاعری کہ
نه زه خو بیا کتابچه او قلم نه ګرځومه دونه چې ذهن ته مې غزل راشي یا بیت راشي بس دا د پنځه زره زره واخلمه ټلیفون کې لیکم او بیا وروسته بیا په کتابچه کې پاک نویس کوم
ښه ډېر ښه اورېدونکو د سلګې غزل سره خبرې مو روانې دي مونږ ترې ډېر خوند اخلو یوه لنډه دمه په بله واخلو بیا په وروستۍ برخه کې له مېلمنې سره نورې خبرې جاري ساتو
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
اوریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ نن سلګي غزل میلمنه کړې ده د افغانستان سره تعلق ساتي او شاعري کوي سلګي غزل خو هم د چي یو سونو نور شعرونه د نواخ او واورو مخکې خو تاسو یو غزل راته وې اوریدونکو به غواړي چې نور تاسو شعرونه واورینو
غزل مې ده منم پسترګو مې جناب مې انده منم پسترگو میں جناب مین دے لکا بورا خان خراب مین دے تو مزو سر دے اس خبر نوری تو مزو سر دے اس خبر نوری دسر کو شدو پر شراب مین دے اخدے دستور دی زمانی سرسم اخدے دستور دی زمانی سرسم کافر جڑکے میں خنایاب مین دے بیگا خوب کی ملی دلی داسی بیگا په خوب کې مې لیدلې داسې چې ملا هم په سور ګلاب مین دی سلګۍ لګیا د بیا سلګو کې وایي څوک په توپک څوک په رباب مین دی
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ښایسته شعرونه ماشاءالله نو مننه سلګۍ جانې دا به درنه تپوسو کو ستاسو په شانتې کو نورې داسې با استعداد شاعرانی خواهی نشی کولی او مخ تاوی راتلل غواړی ای ته بس پیغام ور کول غواړی لکه څنګه کولی شی بیا دا سجینا کې تاسو خواو شا کې شته چې د غشانتي غواړی خود کورنې د يرنه نشی کولی
زما له نظر زما پیغام دی چې هغه انجونی چې شاعری په برخه کې استعداد لري لایقت لري باید خپل استعداد پټونه ساتي مولي کې یو څه چې ذهن کې دا موقع نه استفاده وکي چې یو د شعر شاعري د ادب په برخه خلکو ته خدمت وکي مبارزه وکي ژوند نه ماتې نشته ګټې ماتې لري باید انسان ورسره مبارزه وکي
نو داسې تاسو په خپله سیمه کې څه فکر کوئ چې داسې با استعداد شاعران شته دي خو بیا ستونزې هم لري
والا ما ډېرې نجونې چې مې لیدلې که کوم استعداد هم لري خو د کورنۍ له ډاره نه غواړي چې خپل شاعري برتېره کړي خلکو ته ښکاره کړي په دې خاطر څو نجونې سره ما خبرې کړې ډېر ښه استعداد لري خو هغوی دا جرأت نه لري چې یا د کورنۍ په مقابل کې ودرېږي چې زه کوم بد کار خو نه کوم خو شاعري ته خدمت کوم خو بیا هم هغوی نه غواړي چې دا استعداد خپل پختارا کې ټولن ته یو څه وړاندې استا ډیر انجنیر لرو ډیر خويندې لرو په دې برخه کې.
نو بیا چې تاسو شته دې نو تاسو آیا لکه څنګه چې تاسو خپل شاعري کوي داسې ادبي ټولنې چې لکه ډېرې سرګندې نه دي خو داسې د انجنونو ادبي ټولنې شته دې بیا جوړې شوې دي چې لکه تاسو پټ پپټ باندې داسې خپل ناستی کوي یا د یو بل د استعدادونو صلاحیتونو او تجربو نه فائدہ اخلي؟
دسې خو شته ادبي برخې ډېرې هم دي خو دلته یوه خبره ده پښتنه ټولنه ده ډېر خلک داسې یوازېنۍ شاعري وکړي نیوکه ډېره کېږي شاید تا ته به پته وي ښه پوهېږي خو بیا خویندې دا خبره څونه ځان وساتي وساتي نه کېږي باید جرأت پیدا کړي جرأت وکړي لکه څنګه چې ما شاعري کړې هغوی هم جرأت وکړي خپله شاعري پر مخ ویسي.
او سلګه جانې تاسو چې وایې زه داسې پلان لرم چې کېدی شي راتلونکي کې باید خپله دا شاعري خپلې کورنۍ ته وښیم. کورنۍ کې هم څه یو داسې غړی شته چې ستاسو ورته سترګې دي چې کېدی شي زما څه ملاتړ وکړي که ما ورته شعرونه وښیل یا څه نو ستاسو تاسو ونه وایي بلکې ستاسو څنګ ته ودرېږي او ستاسو ملاتړ وکړي ډاډګیرنه مو کړي؟
پلاس کورنۍ کې په دې برخه وکړي خو څوک نشته. بیا هم امید لرم خدای دوی دی مهربان دی چې زیار باسي راحت به ویني. کوشش کوم که تا چې مې د چا ته آماده مې که کورنۍ خبروم.
ښه انشاءالله زه بیا خدای دې کړي چې ښه رد عمل مخې ته راشي. او ستاسو داسې څه شعرونه چې دي قلم سندرو ته خو نه دي ورکړي چې سندرې پې جوړي یا څه؟
یو غزل مې سندرغاړي ویلی د افغانستان نه ده ورکړی مې ده ورته.
ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر اله. نو څنګه ده مینوال چې دي ستاسو لکه شاعرۍ نه خوښتي خوشحاله دي؟
والا څوک چې د شعر شاعري په قدر پوهېږي هغوی خوښ دي او څوک چې لکه ورته را داسې ښه نه دي بد وړي خو بیا هغوی منفي نظر ورکوي پې.
ښه ښه لکه تاسو مخکې مو که نه چې هر قسم دغه شته دی که د چا خوښېدی شي د چا نه شي خوښېدی. نو سلګه جانې بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی تپوس پوکمه ما خو مخکې هم دا تپوسونه وکړل د راتلونکي لپاره څه داسې کار دی چې تاسو تر اوسه نه دی کړی او کول غواړئ او څه ارزوګانې ستاسو په زړه کې دي چې هغه تاسو تکمیلول غواړئ؟
زما یوه لویه هیله خو دا ده چې لومړی خو امنډی شي وطن کې یو باسواده هېواد وکړو په امن کې ژوند وکړو. بس د هغې تصمیم لرمه چې خپل شاعري ټولګه چاپه کړمه د خلکو په حضور کې وړاندې کوم. دغه مې ارمان دی یو غټ ارمان مې دی پوره کړي. داته
مونږ به ورته پته مایو بیا مونږ خامخا خبر کې. او بس په اخره کې به تپوس کول غواړم زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوریدا وخت هغوی ته بس تاسو څه پیغام وي؟
هغوی ته دا ویل غواړم چې تل خوشحاله اوسي د چا خبرو پسې مهونه ګرځي خلک هر څه وایي ته چې زړه یې غواړي هماغه کار دې وکړي ځان لپاره ژوند وکړي نه نورو لپاره دې ژوند وکړي.
ډېره ډېره مننه سلګه غزل چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې برخه واخسته. تاسو ته په مستقبل کې ډېره کامیابی وغواړو. ډېره مننه اوریدونکو دا وه سروې خبرونه د نن لپاره چې پکې له افغانستان نه سلګه غزل زموږ میلمنه وه. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو میلمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.